آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
پاکستان اعلان کړی چې د یوې میاشتې په ترڅ کې دي څه باندې 1,000,000 افغان کډوال د دوی له خاورې ووزي. اسلام آباد وایي چې دا هغه کډوال دي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. پاکستان په تیرو 20 کلونو کې هم څو ځله د ژمي په درشل کې د مني په وخت ورته خبرداریانې ورکړې وې، خو څو وخته وروسته به یې لاس ترې واخیست. اما دا پلا اسلام آباد څه جدي ښکاري. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلی دی چې په پاکستان کې 6 کال 40 ځانمرګې بریدونه شوي دي چې 14 افغانانو ترسره کړي دي. د پاکستان دننه د دغه هیواد د بشري حقونو کمیسیون، په بهر کې د بخښنې نړیوال سازمان، د کډوالو نړیوال سازمان، د طالبان حکومت، په سیاسي شخصیتونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پشتین او یو شمېر نورو د پاکستان د حکومت دا پریکړه غندلې ده چې د نومبر تر لومړۍ نېټې دي د دوی په وینا غیر قانوني افغان کډوال له دې هېواده ووسي. پاکستان که څه هم د کډوالو په برخه کې د 1955 جنوا کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، همداراز د کډوالو په برخه کې د 1968 پروتوکول نه دی لاسلیک کړی، خو بل لور ته په 2001 کال کې له کابل او ملګرو ملتو سره د افغان کډوالو په اړه یوه موافقه کړې ده چې افغان کډوال به په زور له خپلې خاورې نه باسي. د دې بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو شنونکي نجیب ننګیال ته بلنه ورکړې ده چې په خبرونه کې راسره برخه واخلي. د سیاسي چارو د کتونکي افراسیاب خټک لنډ نظر مې تر خبرونې مخته اخیسته، د هغه د څرګندونو ځینې برخې به هم در سره شریک کړم. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د پاکستان پریکړه دا پلا جدید تر پخوا او دغه 1,000,000 څه باندې 1,000,000 کډوال بل خپل خاوري وباسي؟
من نشم صاحب تاسو سلامونه، جناب ننګیال صاحب سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه نیکیله وړاندې کوم. د افغانستان مسله تقریبا 15 کاله کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، او دا په تیرو 15 کلونو کې دا د مهاجرو لړۍ لویدیز خواته هم ختیځ خواته دا ادامه درلوده. او لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه کنوانسیونونه، هغه ادارات د ملګرو ملتو چې په دغه برخه کې دوی کار کوو، په تیرو لسیزو کې هم دغه امکانات دوی دپاره په پاکستان کې او په ایران کې برابرول، تر څو د افغانان د جنګ نه چې دوی خپل وطن پرېښی وو نو دغه هېوادونو ته کډوال شي ولاړ شي. او په دې کې مونږ ګورو چې یو تعداد هغه کسان چې دوی پس له هغه نه چې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماتې وخوړه او د افغانستان نه ووت، دوی لا هم په هغه کاروبار باندې اخته وو. او اوس دوی تقریبا د 40-50 کلونو په تېرېدو سره په پاکستان کې او یا همداسې په ایران کې دوی میشت دي، هلته کاروبار لري، دکانداري لري، ځمکې اخیستي، کورونه اخیستي. او خپله د پاکستان حکومت هم دوی دپاره دغه مهاجر کارت ورکړی، یعنې په دې مانا چې دوی کولی شي چې هلته ژوند وکړي.
اتمر صاحب وبخښئ، دوی خو د هغو کسانو په برخه کې دا خبره کوي چې اسناد نه لري، یعنې ایستلی شي په دغه پاتې موده کې چې دوی ضرب الاجل ورته ټاکلی.
نظر په هغه توافقنامو چې تاسو ورته اشاره وکړئ چې په 1950 کال کې هغه نه دی لاسلیک کړی، 1980 هغه هم پاکستان نه دی لاسلیک کړی، لیکن د افغانستان سره دوی هسې کوم قرارداد درلودلی چې دغه مهاجر به په زوره نه ایستل کېږي. او دا غیر د هغه نوم د ملګرو ملتو د توافقاتو او د هغوی د منشور سره مخالف دی چې کوم کسان د یو هېواد نه د هغه ستونزو له کبله دوی خپل هېواد پرېږدي او بل هېواد ته راځي، نو دا په زوره ایستل دا غیر قانوني عمل دی. بل خبره دا ده چې دوی دپاره دغه څه فرصت مساعدېږي او دوی په خپله خوښه بېرته راکوي، د هغه بېله خبره ده.
مننه اتمر صاحب. په
هېواد کې داسې نه دی چې په زوره ایستل شوی.
مننه. په دې برخه کې باید ننګیال صاحب نه سر واخلم. ننګیال صاحب، څرنګه پاکستان به دغه کډوال له خپلې خاورې وباسي په راتلونکو شاوخوا 3 اونیو کې؟
سلامونه شیبر ستات جناب اطوار ستو به بحث اوریدونکو ته زه فکر کوم د یو فشار په توګه باندې دی غواړي د کډوالو د مسالې څخه استفاده وکړي. دوه عمده علتونه ماته ښکاري چې پاکستان غواړي د فشار لپاره وکاروي. یوه مسله په خپله په کور دننه د پاکستان اقتصادي بحران دی او غواړي د کډوالو سره داسې یو چلند وکړي چې نړیوال توجه ځانته راجلب کړي، پام ځانته راجلب کړي، د نړیوالو د بشر حقونو د سازمانونو او همدغسې د ملګرو ملتونو نورو خیریه هیوادونو په دې کار سره دوی کولی شي چې مذاکراتو ته ننوځي. د نړیوالې ټولنې سره په افغانستان کې تاسو ګورئ وضعیت وخیم دی. افغانان چې دي د طالبانو د جبر څخه افغانستان سره کډه شوي دي او مختلفو هیوادونو کې ځای په ځای شوي. مذاکراتو ته د نړیوالې ټولنې سره په ننوتو به دوی وکولی شي چې میلیاردونه ډالر د افغان کډوالو په نامه باندې د افغان کډوالو سره د زغملو په نامه باندې د ګویا دوی د پاکستان په اقتصاد باندې یو بوج دی دا ترلاسه کړي. ما فکر دا دی. او بله خبره هم دا ده چې دوی غواړي یو نوی طالبانو فشار واچوي، د طالبانو د لا ډېر نفوذ لاندې راوستلو دپاره. طالبان د دې کفایت نه لري چې په کور دننه شته وګړو ته چې د هغه کارموندنه وکړي، کار پیدا کړي، کاري فرصتونه پیدا کړي. فقر به اوج ته رسېدلی دی، ښوونځي بندې، خلک اکثر افغانان چې دي خپل اولادونو د سرنوشت په خاطر باندې افغانستان کډه شوي دي او ګاونډي هیوادونه چې دا دوی ارزانه پریوځي نو د خپل لورانو د هغو په خاطر باندې هلته کډه کړي تر څو د هغوی تعلیمي بهیر چې دی هغه ټکنی نه شي. متاسفانه هلته داسې برخورد کې یو نوی فشار چې دی په دوی باندې د لا ډېر نفوذ د پیدا کولو دپاره هم دی او په نړیوالې ټولنې باندې هم یو فشار اچوي چې له دې لارې نه پیسې ترلاسه کړي. عملي دا مسله نه ښکاري، بلې دا بحراني مسله
کاری عملی نشکاری. په همدغه د اقتصاد لپلوه په خواده سویل کېدل چې پاکستان د افغان کډوالو نه له درکه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. جنو کتونکو دا نظر درلو چې په تیرو کلونو کې چې کوم کډوال په پاکستان کې دیره وو هغوی ته به له بهره له اروپا او له امریکا او له نورې نړۍ پیسې ورتلې، دا هم د پاکستان لپاره یوه اقتصادي ګټه وه. بیا د جمهوریت په تر لومړیو کلونو پورې په پاکستان کې یو شمېر افغان پانګوال وسیدل، هغوی هلته پانګونه کړې وه چې په وروستیو کلونو کې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې هغه پاتې پانګوال هم یا ترکیې ته ولاړل او یا هم عربي هیوادونو ته لاړل. خو د اقتصادي ګټې په ارتباط به د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک لنډې څرګندونې سره واورو، بیا به بحث ته دوام ورکړو. زما په خیال کې
ځکه چې دوی اصل کې اقتصادي بحران سره مخامخ دي. بیا په دې کې خلک وایي چې قاچاق کیږي، بیا د ترګرۍ مسله راشي، دوی وایي چې تروریزم کې افغانان لاس لري، بل طرف ته وایي چې قاچاق د پیسو د کرښې د پاسه چې لارې دي دا استفاده دې نه کیږي. نو بیا دوی دې لپاره چې د پاکستان خلکو پام د دې نه واړي چې اصلا بحران په دې وجه ده چې د بودیجې زیاته برخه د خارجي قرضو په ادا کولو کې او په اردو باندې مصرف کولو کې لګي. نو ځکه پاکستان کې بوران دی، نو دینه توجه وړلو لپاره دی وایي چې دا اصلا دلته مهاجرین دي، کډوال دي، او دلته سمګلنګ دي، قاچاق دي، او په دې ترګره کې دوی لاسوي. نو دا یو قسم ته د دې سیاسي مانورونه هم دي او ما یقین نه دی چې دوی د رښتیا دوی جدي وي. نو طالبانو سره خو دوی ډېر ښه مناسبات دي، په کار ده چې دوی سره ناست وي، یو رسیال ولیم راغوښتي وي، یو د کال یا د کلونو یو پلان جوړ کړی وی چې افغانستان کې به کم ځای ته ځي، هغلته به ورته اوضاع څنګه آباده کیږي، بلل متحد به څه کومک کوي، نور نړۍ به څه کومک کوي، او دا د تګ به څنګه کیږي. دا ټولې خبرې په کار سنجول شوې وي. نو بیا به سړي ویلی چې دا یو جدي پلان دی، مګر دا د چې ته کم قسم خبرې کوي نو دا سوای د دې نه چې یو افغان دشمن او انسان دشمنه محیط ایجادوي، د دې نه سوا څه شی نه دی.
افراسیاب خټکو ننګیال صاحب څنګه خټک صاحب یو څه بل خبر هم کوله، لیکن دغه د خټک صاحب په وینا افغان دښمنه هغه تګلاره څه ګټه کوي؟ یعنی پاکستان به څه ګټه پکې ترلاسه کړي؟ له جمهوریت سره هم اسلام آباد خوشاله نه و او له د طالبانو له واکمنۍ سره هم
د پاکستان د طالبانو په اړه دا چې خوشاله دي نه دي ته ډېر د شک په سر کې کتل کیږي. دوی دغه د میډیا په سر باندې چې کومې لانجې دي دا د ولس په سترګو کې خاورې اچول دي. دا عقل نه مني، منطق نه مني چې د طالبانو د کابینې د غړو کورنۍ لا هم هلته پاکستان کې دي، هغوی ته د وتلو نه ویل کیږي. د پاکستان د طالبانو د کابینې وزیران بلاناغه هر هفته دوه اونۍ پس خپل کورنۍ لیدو ته پاکستان ته ځي. تاسو د کډوالو چارو وزیر د طالبانو په حکومت کې اوسه د حقانی سراج الدین حقانی تر دې خپل د حقانی کورنۍ د روغتیا وزیر قلندر عباد پاکستاني شناختی کارت لري، په دې اړه شواهد موجود دي. هغه کورنۍ
دغه شواهد ننګل سپ دغه شواهد دا شواهد البته بیا هم د خطر چې مستند نه دي، اسناد نشته چې څوک وایي چې په دغه راپور کې دا راغلي دي ادا نه درغلي. خو په دې کې هم شک نشته چې کلونه کلونه د طالبانو مشان په پاکستان کې اوسېدل، ممکن داسې څه وي او لدی انکار هم سخت ده، اما په دې کې شک نشته چې د طالبانو او د پاکستان روابط خړپړ دي. فعلا
نو دې خړپړو روابطو لپاره دا د هغه نه لري، دا په دې عالم شواهد نشته. دا د رسنۍ په سر باندې چې دي هغه په خپل کور دننه غواړي چې دغه دولت احساسات پاکستان ضد دي، او دوی غواړي چې په کور دننه یو څه ناڅه د خلک آرام کې د څه وخی چې حاکم رژیم چې دی هغه د پاکستان ګډاګي رژیم نه دی، د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دی. خدا به الله ثابت شي چې دغه افغانان چې د فعلا پاکستان ته محتاج شوي دي، دا په میلیونو خلک چې د جمهوریت له سقوط نه وروسته کډه شو، چا کډه کړل؟ دا خو عملا د همدغه طالبانو د جبر او د دود واشتونو د لاسه پاکستان ته کډه شول. دا خو پخوا وایي نه کډه کېدل، په دغه نوې شمیر کې خلک چې پاکستان وایي چې ولې کې دي، او زموږ د معلومات په اساس خدا د میلیون نه ډیر خلک دي دغه شمیر کې خلک چې هلته لاړل، دا د چا د لاسه؟ د دوی ښوونځي چا بند کړ؟ د دوی څخه کاري فرصتونه چا واخیستل؟ د دوی وژل چا پیل کړ؟ د دوی په کورونو باندې چا پیل
کړل؟ اخو بل اړخ دی، اما د پاکستان او د طالبانو دغه اوس چې کوم روابط دي، پرون هم له سپین بولدک سره د دواړو لورو ترمنځ شخړه شوې وه، نښته شوې وله، څو وخت مخکې په تورخم کې ډزې شوې وي. دغه اوس سرحد بند دی د طالبانو د مشرانو، فرضاً د نن ورځې د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست څرګندونې ملا یعقوب مجاهد نن وویل چې د پاکستان دا ډول پریکړه غیر عادلانه او بی انصافی ده، او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلی کوي، او دا هم وایي چې موږ او تاسو په ګډه هڅه کوو چې نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې بهتر کړو. خو په دې ډول او په داسې وحشت د په وینا او بربریت باندې چې څوک یې کوي موږ نشو کولی، نو دا خبرداری هم ورکوي چې روابط په خرابې
ګوري په کور دننه کله کله د ځواکونو ترمنځ یوې قطعې او بلې قطعې ترمنځ شخړې رامنځته کیږي. پولیس د اردو سره هم کله هسته کیږي، دوه ډزې او د ټیټ چکه کچه باندې د جنګیالیو ترمنځ وړې وړې شخړې. دا معنا نه ورکیږي د طالبانو مشران او په کابل کې حاکمه اداره چې د پاکستان تر نفوذ نه مبارا ده. که د عباسستان اکزي خبرې تاسو وګورئ، هغه نن په ښکاره وایي چې موږ چې کومه جګړه کړې د پاکستان د دفاع جګړه مو کړې، بنان پاکستان د افغانانو سره بد چلن نه کوي. که د ملا یعقوب خبرې دي، هغه هم په عذر خواهۍ باندې مبنا دي، هغه عذر کوي پاکستان ته چې د افغان کډوالو سره بد چلن مه کوئ. د دولت په کچه که دی د دولتدارۍ دعوه لري، دا کفایت نه لري چې ووایي چې زما کډوال افغانستان ته راځي، زه ستونزه نه ورسره لرم، د دې کفایت لرم چې دا ځای په ځای کړم، زه د دې جوهر لرم چې زما لاسته نور افغانستان نه خلک فرار نه شي، له افغانستانه خلک کډه ونه کړي. یوازې په پاکستان کې د کډوالو مسله خو نه ده، تاسو اوس د نیموز او د اسلام کلا په لارو باندې د اروپا ته چې په د ایران او نورو د لارو نه هره ورځ ویډیوګانې راځي، په ترکیه کې، په ایران کې، په نورو قاچاقي لارو باندې هر ورځ په لکونو شمیر کې افغانان له وطنه په وتو دي.
خیر، مسئولیت بل خبره ولا دلته دی روابط و خبره له پاکستان سره او د کډوالو خبره ده. په دې برخه کې بسټي اتمر صاحب نظر واخلم. اتمر صاحب، څه فکر کوئ چې که هر ډول وی یو خواغه ده چې حدس او ګمان او ځینې پخوانی حالات ته کتل دي، لیکن په اوسني حالاتو کې چې ورته ګورو، فکر نه کوئ چې د افغانستان او د پاکستان یا د اوسني حاکمان د طالبان حاکمان چې په افغانستان کې د دوی او د پاکستان روابط په خرابېدو دي؟ څه فکر کوئ؟ خاتمر سه،
زه هم ډېر په دې باور نه یم چې دا به په خرابېدو شي، ځکه دغه امکانات چې اوس طالبان ترلاسه کړي دي، دا د پاکستان په قوت دوی ترلاسه کړي دي. په هر صورت په دې باندې به ډېر فکر ونه کړو. زه دا وایم چې اوس دغه یو مشکل سره افغانان مخامخ دي، او د دې مشکل د حل دپاره باید اقدام وشي، او دا د دې اوسنی حکومت مسؤلیت دی. تاسو اوس وګورئ چې درې نه تر څلور میلیونه پورې افغانان په پاکستان کې دي، که تاسې همدا اوسنی چتلي دي دا وګورئ یو میلیون او سوه زره افغانان دي، او دوی سند هم نه لري ډېری، او دوی کار هم نه لري هلته. خو دا مسؤلیت چا ته راګرځي؟ دا مسؤلیت د طالبانو حکومت ته راګرځي، ځکه چې دا د دوی اوتوا دي. دوی باید پاکستانیانو سره خبرې وکړي، دوی باید نړیوالو سره خبرې وکړي، بینالمللي کنوانسیونونه او هغو اداراتو چې هغوی په دغه برخه کې کار کوي دوی سره دې خبرې وکړي، او د دوی د مسؤول راستنېدو دپاره یو پلان دې جوړ کړي. داسې خو نه کېږي اوس په افغانستان کې د پاکستان خاص نماینده هم شته دی او شازدافیر هم شته دی، لیکن هغه شازدافیر څوک نه غواړي د بهرنیو چارو وزارت ته چې دغه احتجاج خپل ورته ورسوي، او هغه ته وایي چې تاسو دغه مه کوئ، ځکه افغانانو سره ځینې هغه شته دي، یعنې وسیله د فشار شته دی چې د اظهار راوړي، خو دوی نه غږ نه پورته کېږي. یعنې دغه شک شبه سړي ته پیدا کېږي چې ولې طالبان غږ نه شي پورته کولی.
مننه اتمر صاحب، همدې مسئلې ته له یوې خبرتیا وروسته دوام ورکوو چې د طالبانو مسؤلیت په دې برخه کې څه دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اسری سپوکه پروگرام له اساتی رادو په منځني سپه 12 شپږنی بیاوري، او تاسو کولی شئ چې د خبرونه د انټرنیټ لاري په اساتی رادو .com کې واوري. د بحث موضوع مو ده د پاکستان د حکومت اعلان چې د راتلونکو میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې باید د اسلام آباد په وینا 1,900,000 ولکه افغانان له پاکستان ووسی، او پاکستان وایي چې دغه هغه افغانان دي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د بحث لپاره مو نجیب ننګیال او اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. ننګیال صاحب، د طالبان څه کولای شي؟ دا سوال مهمه دی. د دغه کډوالو په برخه کې طالبان څه کولای شي؟ بله ننګیال صاحب.
ګورې د طالبانو څخه که څه هم دومره تمه نه کېږي چې دوی دې څه وکولی شي، ځکه دا د چې کوم حکومت نه دی چې هغه د مشروعیت ولري، د دې کفایت دې ولري چې هغه په کور دننه د خلکو د ستونزو په حلولو کې لاس په کار شي. یو څه چې کېدلی شي، هغه نړیوال سازمانونه دي، په افغانان دي چې له افغانستانه باندې دي، او هغه افغانان چې په کور دننه دي، هغوی د نوي کډوالو د راستنېدلو لپاره باید لاس په کار شي. نړیواله ټولنه باید فزای د دې چې پاکستان ته پیسې ورکړي، د دغې د افغانانو د حقوقو د نیولو په ځای باندې چې په دې اړه باندې مذاکرات وکړي، اول ته دې په پاکستان کې دننه د افغانانو د استقرار لپاره د پاکستان حکومت ته بودیجه ورکړي. ښه دا ده چې دوی په افغانستان کې همدغه کډوالو د راسرولو کې مرسته وکړي، هغه پیسې باید دلته ولګول شي او د افغانانو بیرته افغانستان ته راستانه شي. او بل دا ده چې په کور دننه باندې هغه ستونزې چې له امله افغانان د افغانستان نه کډه کېږي، له افغانستانه فرار کوي، د هغې باید عاجل مخ ونیول شي. نړیوال سازمانونه، نړیواله ټولنه باید په دې کار وکړي، په طالبانو لا ډېر فشار واچوي چې د افغانانو د وژنو نه د لاس په کار شي، لاس واخلي، او همدغسې دوی د نجونو ښوونځي چې اکثر افغانان
هېوادونه. ننګیال صاحب، د نورو کډوالو مسله نه، د دغو کډوالو چې بیرته افغانستان ته راستنی شي په دې برخه کې باید څه وشي؟ د نړیوالو ته تاسو اشاره وکړه، ما د پروګرام په سر کې په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړله. ځینو بشري سازمانونو دا خبره کړې ده چې پاکستان دې دا کار نه کوي. له دې پرته نړیوال څه کولای شي او طالبان څه کولای شي؟
ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو پیکیج درلود په خوای په 2014 کې، کله چې دغه سی وضعیت رامنځته شوی و، د کډوالو د پاره د هر یو افغان کډوال چې د کورنۍ غړي مثلا لسته نه دي، د هر یو کس په سر دوی ته $500 او تر دې لا زیات مرسته کوله. تر څو دوی افغانستان ته لاړ شي خپل هغه اساسي ژوند پیل کړي، لومړني اسانۍ ځان ته رامنځته کړی شي. زه فکر کوم هغه پیکیج د اوسني اقتصادي بحران ته په کتو کم دی که اوس برحاله وي. زه نه یم خبر چې پیلن هماغه پیکیج دوی ورکوي که نه ورکوي. په کار دا ده چې دا زیات شي، یعنی یو کورنۍ که افغانستان ته راستنېږي له هغوی سره دې لازمي مرستې او په افغانستان کې دننه د هغو د استقرار په مورد کې چې دی هغه کومکونه زیات
ننګل صاحب وبخښ، په دې برخه کې یو بله ستونزه دا ده. مثلا ځینې هغه افغانان پاکستان ته تللي دي چې له طالبانو سره مشکل لري. د تیر جمهوریت نظام ځینې غړي دي چې هغه په پاکستان کې ژوند کوي او هغوی دا ویره لري چې بیرته به افغانستان ته ستنې شي. د دوی هم باید څرنګه وخوړل شي؟
هغه مسئولیت خو طالبانو ته راځي کېږي. هغه حالت خو تر څو دوی دا برخورد انساني نه کوي، د خلکو سره دا حل لاره نه ده، دا مثلا نه حل کېږي. او ملګر خلک چې ډېر جدي مشکل لري او د دوی د طالبانو سره ژوند ته خطر دی، هغه اجالتا باید پاکستان وویستل شي او په بدیل لارو باندې د فکر وشي. مثلا ځینې سفارتونه هغه کډوال چې هغه افغانان چې روزي مثلا امریکا ته ځي، کاناډا ته ځي، جرمني ته ځي، نورو هیوادونو ته په لاره دي، هغوی ته دغه سفارتونه انتقالوي اسلام آباد ته. هلته پاکستاني پولیس چې دي تعذیبوي نیسي. خدا د چې دوه تر دې ځینې نورې بدیل لارې ولټول سي، دوی دې د آنلاین ویزو د لارو نه د نورو لارو چارو نه مستقیم له افغانستانه بل هیواد ته پرواز وکړي او افغانستان پاکستان دی د ترانزیت په توګه د دوه لپاره نه کاری. دغه سفارتونه او دغه هیوادونه که غواړي چې افغانانو ته پناه ورکړي، افغانان له دغه حاکم جبر نه وژغوري، نو لارې دا ده چې پاکستان دی د ترانزیت په توګه نه کاری. قطر شته دی، دوبۍ شته دی، نور هیوادونه شته دي او دوی دا ظرفیت لري چې یو څوک پاکستان ته انتقالولی شي، ویزه ورته اخلي یا په خپلو ځانګړو موټرونو کې په تورخم باندې تیروي، اولته انتظار باسي شپږ میاشتې یو کال، اولته کومک ورسره کولی شي. نو دا هم کولی شي چې له دې ځای نه نورو هیوادونو ته، مثلا البانیا یو هیواد ته، تاسو ګورئ چې په زرګونو کډوال هلته لاړل، دماغو د لارو نه نورو هیوادونو ته انتقال شول. ولې پاکستان د بدیل په توګه کارول کېږي د ترانزیت په توګه؟ دا ناسم چلند دی او دغه خلک چې حق دی چې په دغه هیوادونو کې پناه واخلي، ځکه د دغو نړیوالو سازمانونو سره کار کړی دی او فعلاً د طالبانو د جبر لاندې دي. دوی هلته ژوند ته خطر دی، د دوی ماشومان زده کړې نه شي کولی او دوی غواړي دغه هیوادونو ته لاړ
شي. نه، ننګیال صاحب،
پاکستان د ترانزیت په توګه باندې کارول کېږي.
په همدې برخه کې چې پاکستان کې د ترانزیت په توګه باندې ولې د افغان کډوال ژوند کوي، په دې برخه کې به بیا هم پوښتنې شته. خو په اسلام آباد کې همدغه سی یو افغان لیما غفاری ژوند کوي او دا انتظار ده چې بهر ته وزي. د تازه لازمي رډو سره څرګندونه کړي.
د عام خلک ډیر خدا، مګر د بل خلک ډیر دفترونو کې، سنترونو کې، دولتي دفاتر کې ډیر بچلن افغانان سره کوي. بل خصوص کالج جو سو افغانان کالج ته تللي وو، کالج کې ډیر بچلن کوي افغانان سره، بخصوص جنکیانو سره. او په لار کې ټول چې ګوري افغانان یو کمونګ، زه خپل اخوار ته لاړ سوم، یو شی زه اخلم هغه سل روپۍ ده. هغه وګوري زه افغان یم، هغه 1500 ما باندې خرڅوي. ډېر نرخونه ډېر بلند شوي دي، د کور کرایه دومره. او پاکستان اسلام آباد بالخصوص ډېر داسې یو حالت راغلی دی چې خپل پاکستاني خلک دي، هغه وایي چې موږ د دې وسه نه لرو. دا افغانان لپاره دا قیمتي ټول شیان قیمت کوي دي، خو موږ هم افغانان سره یو ځای سوځو دې حالت کې.
په اسلام آباد کې استوګن افغان لیما غفاری یوې بلې میرمن د زهره په نوم باندې ازادي راډیو ته یو پیغام ثبت کړی دی. د تر دې خبرونې تر پیل مخکې دا په دې پیغام کې وایي چې همدا شیبه د کور څښتن راغی او لمای خواهش وکړي په دوو ورځو کې دا کور باید تخلیه کړي، ځکه چې په اسلام آباد کې پولیسو دوی ته ویل دي چې افغانانو ته باید څوک کورونه ورنکړي. په دغه شرایطو کې چې دغو خبرو ته څوک ګوري، بیرته که دې برخې ته راوګرځم، اتمر صاحب فکر نه کوي چې د پاکستان دغه چلند ډیر جدي دی، ممکن دا کډوال وباسي په دې راتلونکو اونیو کې؟
خو زه داسې فکر کوم چې د دې امکان شته دی، ځکه پاکستانیان خو هغه انساني نورمونه او دغه بینالمللي قوانین د مراتولو هغه نه لري، یعنې تعهد نه لري. دوی کوي همدا کارونه دوی کړي دي، په پخوا کې هم دوی دا کارونه کړي دي. لیکن اوس داسې یو وخت دی یواز خپل افغانان هم چینج کوله تر څو پورې چې دا غږ غبرګ نشي د نړیوالو د خوا نه د خپله د افغانانو د خوا نه نو چې هغه وخت کې به دا فشار په پاکستانیانو باندې راوستل شي. اوس یوازې کنا هغه کسان هم نه دي چې دوی بهر ته ځي، یعنې هغه
عادي افغانان ډېر دي، دا منم، بهر ته چې ځي محدود دي، محدود دي.
عادي افغانان ډېر دي او په زمین کې هغه افغانان ډېر دي کوم چې د طالبانو سره دوی مشکل لري او خپل ژوند په خطر کې ویني په افغانستان کې. دا ډېر مهمه خبره ده چې د دغو کسانو د ژوند د خوندي پاتې کېدلو په خاطر باید نړیوال یونیسیار او نور سازمانونه، بشري کنوانسیونونه او د پاکستان حکومت کې یو لاره د حل ورته پیدا کړي. او همدغسې طالبانو ته دا پکار ده چې په دغه برخه کې دوی جدي اقدام وکړي، پاکستانیانو سره دوی خبرې اترې پیل کړي. او بیا خو نور لاره شته دي که نړیوال غواړي، که ملګري ملتونه یونیسیار غواړي، هغه به کولی شي چې دننه په افغانستان کې د دغو کسانو دپاره دوی خوندي ځایونه جوړ کړي، شهرتونه
جوړ
کړي.
مننه ننګل صاحب، د اتمر صاحب خبرو کې بهرنیو ته اشاره وشوه او ستاسو خبرې مخکې ما قطع کړې وې. په وروستیو کې ازادي راډیو یو راپور درلود، په دې راپور کې ویل شوي وو چې په اسلام آباد کې په یوه هوټل کې، یوه هوټل ته چې هغه افغانان پکې دیره وو چې دوی بریتانیا د کډوالو په صفت باندې منل او د دوی لګښت هم بریتانیا په غاړه اخیستی دی، خو پولیس هلته ورغلي وو، ځینې کسان یې نیولي وو چې ویزه یې خلاصې شوې وې. بیا د بریتانیا د سفارت په منځګړیتوب دا کسان بیرته د پولیسو له توقیفه خوشې شول. فکر نه کوي چې نړیوال باید په دې برخه کې یو څه نور جدي ګامونه واخلي؟ تنها منځګړیتوب کافي نه دی ننګیال صاحب؟
په مجموع کې زه فکر کوم،
بلې ما کاوري، بلې اوس اورم، مهرباني.
زه فکر کوم په مجموع کې پاکستان کارول د ترانزیت د پاراول ته دوته ویزی ورکول دا په خپل ناسم کار دی، ځکه په افغانستان کې بحران چې خلق شوی دی، په افغانستان کې چې افغانانو ژوند ته خطر جوړ شوی دی، هغه د پاکستان د مداخلې له امله شوی دی. او اکثریت افغانان چې د پاکستان سره د مخالفت، د پاکستان په ضد تبلیغاتو، د پاکستان سره د دښمنۍ سابقه لري، نو افغانان ولې یو دښمن هیواد ته مجبور کړای شي چې هلته لاړ شي او هغه لارې نه د دوی ویزه واخلي؟ دا په خپله په خپل ذات کې
کېدی، اوس خو دوی تللی دي، دوی خو رسېدلی دي، یعنی اوس تاسو چې یعنی هغه واقع شوې پیښه ده، یعنی دا خلک تللی دي او شمېر یې کم نه دی.
بلې، نو نړیوالې ټولنې او دغه سفارتونه دا کولای شي د یوم اول د نومبر پورې دوی د اوباسي له افغانستان د پاکستان نه دوی کولای شي او د نورو کډوالو لپاره د بدیلې لارې وټکه اوباسي او د پاکستان د لارې نه لري. کافي وخت شته دی، یو میاشت موده ده، په یو میاشت موده کې دغه سفارتونه باندې زموږ هیله به دغه وي چې دوی د زر تر زره څخه اوباسي بل هېواد ته، یا دوی ته مستقیمن ویزي ورکړي. دوی په اقتصادي لحاظ باندې دومره قوت لري چې دوی زر تر زره ځای په ځایم کې، او د دونه شمیر هم نه دی چې وایي چې په دې هېوادونو باندې به یو بوج جوړ شي. نو هیله به مو دا وي چې په ځای د دې چې هغو ته نور لا ډېر ذهني شکنجه ورکړل شي، د دوی پروسه دې چټک شي.
مننه اتمر صاحب. څرنګه تاسو مخکې دا بل وړاندیز چې کوو چې یونیسیار او د کډوالو د چارو نورې ادارې او بشري حقونو ډلې چې په دې برخه کې مرسته کولی شي، په افغانستان کې دننه د کډوالو غم مخري، آیا ممکنه ده چې په د اوسني شرایطو کې چې په افغانستان کې اقتصاد هم ګډوډ دی او خراب دی، دغسې یو کار وشي؟
دا نو ډېر طرح او پلانونو ته ضرورت لري، لیکن د دې نمونې مونږ لیدلې دي په اروپا کې، په شخړو کې کوم چې د بالکان په هېوادونو کې وو، دغسې وو په عراق کې دغه کار شوی دی، د نړۍ په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا کار شوی دی. اوس مشکل یوازې د هغه کډوالو یا هغه کسانو نه دی چې دوی د پاکستان نه بهر ته ځي. اول خو دغه مسله ډېره اسانه ده، یعنې که دغه هېوادونه چې دوی منلي دي او پاکستان کې دوی دېره دي او د دې په تمه دي چې دوی زر د پاکستان نه ولاړ شي، د دې دپاره خو ډېر ساده ده، ځکه هغه خرڅو پیسې چې دغه هېوادونه ورکي پاکستان ته، دا کولی شي چې په نورو هېوادونو کې هم دا ورکي، د دې دپاره چې د دوی ژوند او د دوی په اصطلاح هغه امکانات ښه مساعد شي، دوی د دغه روحي او رواني تکلیفونه نه خلاص پات شي نو دوی کولی شي چې بل هیوادونو ته انتقال کړي درېیم هیوادونو ته. او د بل خوانه ډېری د دې ډېر وخت چې تقریبا یو نیم کال شو چې په پاکستان کې دي د دوی د بعضې انتظارګانې هم اخیستل شوي دي چې همداسې منتظر پاتې دي. نو دا خو دغه هیوادونو پورې مربوط دی چې څنګه که نه کېږي دوی ته دي وایي توره تاسې موږ نه منو تاسو لاړ شئ بل کار کې سر ځان ته وګوري او که مني نو بیا دې کې غفلت او دې کې تنبلي دا خو نه دی انسانانو ژوند تر خطر لاندې راځي. زه داسې فکر کوم چې یوازې دې کې پاکستان هم نه دی، دې کې خپله د افغانستان حکومت نړیوال هغه هیوادونه چې دوی مهاجر منلي دي دا ټول ګران دي په دې کې.
مننه اتمر صاحب. لوی خبرتیا وروسته د دوو تنو کډوالو څرګندونې لرو چې د پاکستان وضعیت تشریح کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
احمد شبریم د ازادي څپو کې پروګرام کې ساسو کوربه ده. پروګرام میلمانه مو دی اسحاق اتمر او نجیب ننګیال. د بحث موضوع د پاکستان اعلان چې څه باندې ولس لکه افغان کډوال بل خپل خاوري د راتلونکو درې اونیو په ترڅ کې باسي. له پاکستانه د ازادي راډیو د دوو اوریدونکو څرګندونې سره اورو او بیا بحث ته دوام ورکو.
وروره دا افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناسي یا امریکا ته یا استرالیا ته به هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی، ډېر د دغه څه د بې غوري سره دی. نو د دې څخه هیله کېږي چې دغه زما غږ تر چارواکو پورې ورسي.
د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي. نو دا زموږ غږ دی تر لوړ مقاماتو پورې ورسیږي. نو دا خو خوار او غریب دی یا د مریضۍ دپاره راغلي دي ډاکترانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کیږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کیږي. دا خو یو لاد هیڅ چې لپاره نه دی راغلی، خو څوک د دوا د لپاره راغلی دي، څوک د خواري او مزدوري د لپاره راغلی دي.
دا هو د اوریدونکو چې خپل پیغامونه یې اساسي راټول ثبت کړی وو. ننګیال صاحب، بیرته کدی موضوع سیاسي اړخ ته راشو. البته هغه لوی تصویر چې مخکې تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو چې شرایط دا سم شي، هغه شرایط خو واضح دي او معلوم دي او څرګند دي. اما په اوسنی شرایطو کې که چیرته پاکستان دغه کډوال وباسي، که چیرته دغه کډوالو یو لویه برخه وایستل شي، وضعیت به څرنګه شي؟
زه فکر کوم د تشویش وړ خو ده. البته خو په دې نه دي چې خلک د پاکستان ته وزر وکړي او ودي وایي چې ګویا دو د وستلو په لاره کې دوی هغوی له خپل هغه مقاصد چې لري هغه ترلاسه کړي. ښه به دا وي چې په کور دننه چې کوم افغانان دي، بیا وایم بارمیشت چې کوم افغانان دي، دوی افغانستان د یو ملت په توګه د وطنداری د حس په درلودلو سره دا ظرفیت لري چې دا خلک افغانستان ته راستانه شي، دوی سره دوی تودار کلای وسی، دوی سره کومکونه وشي او دا پرې نه خودل شي چې ډېر وخیم وضعیت ته لاړ شي. ژمی راتلونکی دی، طبي خبره ده. دا به په هغه سیمو کې چې زمستاني سیمې دي هلته به د دوی ژوند مشکل وي، خو دوی په موقت ډول باندې په ځینو هغه سیمو کې ژوند کولی شي چې هلته هوا توده ده. فکر کوم هلته د دوی میشتېدل به ضرور وي. نو د ملګرو ملتونو سازمانونه په حاکم رژیم یو څه ناسه مسؤلیت واخلي او دوی د خپل چلند ډېر دوستانه ډېر انساني کې که څه هم له دونه دا تمه ډېره نه شي کېدلی، خو دغه بحران په مخنیوي کې باید په ځای د دې چې درفایي وشي، ښه دا ده چې خپلو خلکو ته ارکلی وشي، ښه دا ده چې دوی افغانستان ته راستانه کړی شي او یو څه ناسه به سدید کډوالو راستنه شي، ځینې به نور قبل کال ته راشي، ځینې به بل کال ته راشي او د مازلي څخه به موږ باید دائم لپاره خلاص شو.
مننه. اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې یو دایمي حل لار خو هم په کار ده په ورته وخت کې د پاکستان دا نظر چې تر کله پورې به د افغان مهاجرینو هغه یو قربانی یو، یعنی د دې مهاجرینو برخلیک هم باید معلوم شي اخر تر کله پورې؟
منگا تیر جمهوریه نظام کی تقریبا آگے امکانات سر اچھی ناریوال موجود پیسے امکانات دیر حکومت رکھ لے، لیکن اگوئی دیگر کار جگہ نہ شل چدگا مہاجر ان کی تو ایران کی دی ان کی پاکستان کی دی تشویق کی چیتری بے تخبل ہوا تھا راستہ نشی وہ سمجھ گا دا د خپل د افغانانو د مرم د شرم وړ دی چې دوی همیشه مهاجر پاتې شي، خپل وطن نه لرې پاتې شي. اوس کول دا په کار دي چې خپله د طالبان حکومت لاس بډ وهي او په اصطلاح په دې باندې کار وکړي چې څنګه دغه زمینه او دوی مساعده ولی شي، څنګه دغه اعتماد دوی راوستلی شي په یو لوی عملی پلان باندې، اپریشنل پلان په اصطلاح په دې باندې د کار وکړي. دلته موږ وزارت او دت مهاجرین لرو، همدا اوس په کابل کې نو وزارت خارجه لرو. دوی باید په دغه برخه کې احوال وښودي نړیوالو مرستو چې دوی غواړي، اوس مثلا د یونیسیار مرسته ده یا نور نړیوال مرستې دي چې هغوی په دغه برخه کې کار کوي. د دوی نه دې غوښتنه وکړي چې د دې دپاره سره کم دوی داسې یو پلان جوړولی شي چې اول دغه افغانان بېرته وطن ته راستانه شي. او د دې اعتماد سازي خو د خپله د طالبانو کار دی چې دوی دغه اعتماد د خپل هېوادوالو ته ورکړي. کله چې دوی بېرته راځي ډېر عادي امکانات دي چې مثلا که دوی هغه امکانات د دولت سره شته دی اوس چې هغه امکانات دوی
په دې برخه کې نتایج شوی راپور لرو چې په ننګرهار کې ځینې هڅې شروع شوي دي چې هلته د کډوالو لپاره ځایونه جوړ کړي، لیکن مشکل په څه کې دی؟ فرضاً هغه کسان چې په کمپونو کې په پاکستان کې ژوند کوي ممکن هغه را انتقال شي او په دښته کې په یوه کمپ کې ژوند وکړي، لیکن هغه افغانان چې فرضاً په اسلام آباد کې په هوټلونو کې ژوند کوي د هغوی لپاره خو بیا دلته ژوند هم ستونزمن وي ممکن.
ګوري مونږ داسې وایو چې دا د افغانستان د بهرنیو چارو او د مهاجرینو وزارت د دوی د محصلینو وظیفه ده چې دوی دې په یو اپریشن پلان باندې کار کوي. داسې مونږ نشو کولی چې دغه ټول مهاجر په دغه درې هفته کې مونږ انتقال کړو. دا فاجعه زېږي، دا ممکن نه دی، دا فاجعه انساني منځته راوړي، دا غیر ممکن دی. نو د دې دپاره دوی باید اول پاکستانیانو سره په دغه برخه کې خبرې وکړي. د دوی سفیر شته، د دوی نماینده خاص شته دی، د دوی دفترونه په کابل کې شته دي، دوی ښه روابط لري د طالبانو د رهبري سره، دوی سره د کینی
البته په دې برخه کې اتمر صاحب په دې برخه کې لکه کوم راپورونه چې ازادي راډیو لري د طالبانو ځینو چارواکو له دوی سره خبرې کړې دي، خو دا خبرې څومره جدي دي او څه ډول دي؟ نتیجه هیڅ نتیجه نه ده معلومه. او څومره جدي دي او په څه ډول دي؟ مننه د ننګیال صاحب، که ستاسو نظر واخلم څرنګه بیا هم همدې برخې ته کرا شو که چیرته د دغه کډوالو یوه برخه افغانستان ته ستنه شوه، برخلیک به څه وي؟
ډیر بد به نه وي. زما باور دی چې هغه خلک چې البته د طالبانو سره ستونزه نه لري، هغه خلک چې د طالبانو د خوانه ډی جی ډی ته تهدید ورسره نه وي موازي، که څه هم د افغانستان ټول ملت د طالبانو سره ستونزه لري، نو دا به ډېر د تشویش وړ نه وي. زه خپله د خپلې کورنۍ شخصي سرنوشت ته ووایم، په 2016 کې له ورته وضعیت سره مخامخ شو. اولته هغه وخت کې زه محصل وم، که څه هم پوهنتون کې درس لوسته، خو کورنۍ یو ټول حالت چې دی د یو نوی حالت سره مخامخ شو. او تشویش همدا و، کټ مټ وضعیت د پاکستان پولیسو خلکو سره کوو. او په هغه کال باندې تر یو نیم میلیون ډېر کډوال چې دي افغانستان ته ستانه شول، خو ټول په ډېر ښه توګه باندې په افغانستان کې ادغام یې وشو، هر یو د ژوند څښتن شو. هر یو چې دی زه چې څومره خلک پېژنم په هغه وخت کې چې ستانه شوي افغانستان ته، هغه اوس د ډېر ښه ژوند څښتنان دي. نو ډېر د تشویش وړ بنه وي چې هغه افغانان چې د پاکستان د کمپونو تر ژونده په افغانستان کې هر رقم ژوند چې وي هغه تر هغې بهتره دی، او دغه حالت نه باید افغانان د ووځي. زمون پیغام کا اوری زمون ہیلا بدائی پا خدای دی توکلو کی دا افغانستان خاورا که دوزا خامشی دا پنجاب تر دو جنتا با دیر غوربی او دیر با بہتارا بی تاسی توکلو کئی افغانان بستا سیار کلائی وکی او تاسی با پختو که پخپل حواد کی چیدی آغا دیکھن شون تکتران سی البته دا سیاسی مشکلات چی چوک لرین اڈی والا طولن دی آگوی سرم رستا وکی آگوی دی دا پاکستان دا حالت نو باسی و پخپل حوادونو کی دا آگو تا پناہ ورکی ما بدا آگا پیغام
رابشم دی افراسیا پا خطک چرگندونو تا دی وی چی دی افغان کڑوالو لمسالی نا پاکستان سیاسی استفاده کوي دا لنډی چرگندونی دا سراور
لن که تاسو د تیرو پنځه څلوېښتو کالو تاریخ پر نظر وزغلوئ نو دا خبره به روښانه شي چې پاکستان همیشه د افغان مهاجرینو سره چې کوم برخورد کړی دی دا یې د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه دی کړی بلکې خپلې سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفادې په توګه د دې مسلې نه د ابزار په توګه کار اخیستی دی
ننګل صاحب هغه ستاسو مخکنی خبره چې افغانان بیا هم باید افغانستان ته ستانه شي نو د افراسیاب خټک د دغه څرګندونو په استناد که چېرته افغانان چې په پاکستان کې اوسي دوی افغانستان ته ستانه نشي نو هر وخت به افغانان هم همدغه تور پورې کوي چې پاکستان له دوی نه استفاده کوي نو تر کله پورې به دوی هلته میشت وي که څرنګه
بله بله دایمی حل لاره باید ولټول سی او خو یو خبره ګوره تاسو په یاد ولرئ چې کوم که افغانان چې پیلن په پاکستان کې میشتي البته د کډوالو په شکل کې جدي وایي د تاریخ کالونه ساتل کیږي دا خلک دي چې 15 سلنه ماغه خلک نشته دي چې افغانستان نه تللي ول اول ته کډوال شوی او ځکه دا غو عمرونه د سی حالت رسیدلی چې هغه وفات شوی دی یا په ډېر کم شمېر کې هغه افغانان دي چې هغه له افغانستان نه یو وخت کډه شوي اوس هم ژوندي دي دا ټول هغه نسل دی چې په پاکستان کې زېږېدلی دی په پاکستان کې پیدا شوی دی هلته اوس څلوېښت کلن دی دېرش کلن دی شل کلن دی یا ماشومان دي او په دغه عمر کې پاکستان کې اوسېږي خو دوی وینه افغانه ده افغانان دي دوی افغانستان ته باید ستانه شي که څه هم د افغانستان سره د افغانستان د چاپېریال او فرهنګ سره ډېر چې دي عادت نه دي له دې حالت نه وتل غواړي او پاکستان کې دا فکر کوي چې د پاکستان امنیتي وضعیت به د کډوالو په ویستلو سره خوشي دا 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 فکر کوم دا لامحاله خبره ده په پاکستان کې مونږه ارزونې دا دي چې د پاکستان کې امنیتي پېښې ډېریدونکې دي د پاکستان امنیتي وضعیت چې دی لا ډېر خرابېدونکی دی او هغه د افغان کډوالو مسله نه ده او افغان کډوال چې دي د دې نه جرأت لري نه د دې ظرفیت او توانایي لري چې پاکستان کې د ګډوډي رامنځته کړي اکثره ډېر غریب کاره خلک دي ولته خپل ژوند کوي په دې توګه باندې د پاکستان مسله چې دا هغه نوره ده چې په هغه باندې بل وخت بحث اړتیا ده اوس مونږ ارزونه دا ده چې پاکستان کې چې دی امنیتي پېښې ډېریدونکې دي پاکستان په کور دننه کافی مشکلات لري په پاکستان کې افراطیت کچه لوړه ده او دا په افراطیت مسله په خپل ځان کې د پاکستان کورنۍ مسله د افغانستان او د افغانانو پورې اړه نه لري د بلوچ بلتون پالو مسله ده په وزیرستان او په ځینو سیمو کې د پاکستان د ظلمونو په نتیجه کې ځینې پښتانه چې دي د دوی په خلاف دي دا غسې دي چې د پاکستان پوځ په خپل ولس کې چې کوم د پاکستان پوځ په نفرت په سترګه کتل کیږي دا هغه عکس العمل ده او دا کاملا داخلي مسله ده افغانان د دې مسؤلیت نه لري او افغانستان پورې د پاکستان امنیتي موضوعات چې دي هغه اړه نه لري نو کډوال د افغانستان ته ستانه شي په ځای د دې چې د دوی د داخلي ګډوډۍ د داخلي انارشۍ په بدل کې افغانان وځورول شي دا غیر انساني چلند دی او دوی دې ښه به دا وي چې درې څلور میاشتې چې باید خدای به تیر کړي او دومره به یو څه وشي چې د خلکو سره حکومتونه وشي او افغانستان کې دوی دایمي خپل باثباته ژوند پیل کړي
مننه اتمر صاحب څرنګه تاسو له ننګل صاحب سره موافق یاستئ چې دا کډوال له پاکستان افغانستان ته په دې اوسني وخت کې ستانه شي
ګوري یعنی آخري کار خو همدغه دی چې باید کډوال بېرته راستانه شي لیکن دلته څو خبرې دي یو د دوی مسؤلیت د ژوند دی دا ډېر مهمه خبره ده که یو کډوال په دې باندې مطمئن نه شي چې د دې ژوند دننه په افغانستان کې مسؤول نه دی هغه بیا نه راځي ولو چې دغه د پنجاب جیل کې همدی واچوي هغه بیا دې ته نه چمتو کېږي چې هېواد ته راستون شي زما مخکینی هر زمان دغه و چې دلته اوسني حکومت دغه د طالبان حکومت باید اول خو دغه اطمینان دوی ته ورکړي موبلایزیشن دې وکړي ور دې شي مهاجرو کمپونو ته دې ورشي د دوی نمایندګان دې لاړ شي هلته په اسلام آباد کې په پېښور کې د افغان مهاجرینو سره د دوی خبرې وکړي د پاکستان حکومت سره د دوی خبرې وکړي یونیسیار سره د دوی خبرې وکړي نور ماسات سره د دوی خبرې وکړي هغه ماسات چې هلته په پاکستان کې دوی ته مرستې رسوي هغوی سره دې خبرې وکړو چې په مجموع کې په یو پکیج کې دوی راغونډ شي او دننه په افغانستان کې د دوی دپاره هغه زمینه او ځای مساعد شي چې دوی راشي. که تاسو داسې فکر وکړئ چې د یو د په اصطلاح د باران نه پاڅېږي او ناوې لاندې کښېني دا خو هم داسې خبره نه ده چې موږ وایو چې هر رقم کېږي که ژوند د ماشین نه دی هم راشه او که څوک د وژنې هم راشه او که کار نه لري او که پیسې نه لري او که جریم نه درته پیدا کېږي نو بیا هغسې وخت کې خو دا هم یو مصیبت دی یو فاجعه دی. موږ دا وایو چې دلته ډېر مسئولیت تاسو وګورئ په نورو هېوادونو کې چې لس کسه د هغه هېواد وګړي په یو کښتۍ کې بند پاتې کېږي په یو زلزله کې ایسارېږي دوی څه کارونه کوي چې هغه لس کسه د خپل هېوادوال دوی وژغوري. د خدای دپاره دلته درې نیم میلیونه افغانان په هغسې یو مصیبت باندې اخته دي. دلته دا زموږ چارواکي قرار ناست دي خوبونه وهي دوی نو بیا چې د وطن پرستی او د اسلام او د شریعت نوم یاد
شوه. اتمر صاحب اوس ستونزه په دې کې ده چې د دغه کډوالو غم د یوې برخې ته مخکې ننګیال صاحب اشاره وکړه خو په مجموع کې د دغو کډوالو غم په هغه وخت کې هم ونه خوړل شو چې افغانستان ته میلیاردونه ډالر راتلل. په هغه وخت کې هم فرضاً دوی د انتخاباتو له رایې ورکولو محروم شول، د پردیو په سترګه ورته وکتل شول او په هغه پردیو وطنونو کې پاتې شول. همداسې نه ده؟
بل بالکل همداسې دی. اوس ګورې هغوی خو همدغه بد وکړ، دوی ولې دغه بد کوي؟ یعنی
نه دا د برات په هېڅ شکل د برات نه ده. نه زما مطلب دا نه دی، یعنی مطلب په مجموع کې، یعنی زما مقایسه مطلب نه و، ما مطلب دا و چې یو چانس لاو د دې لپاره چې دغه بحث راغونډ کړو. په لنډې څو پوښتنې ننګیال صاحب، که دغه کډوال فرضیه ده که دغه کډوال افغانستان ته ستانه شي، ژمی را روان دی، چیرته باید ځای پزی شي؟
ګوري د افغانستان جنوب، شمال، د افغانستان مشرقي ولایتونه تاسې کافي ډېرې سیمې شته دي چې دښتې دي، په هغه ځایونو کې دو ته ځمکې ورکړل سي، دو دا ظرفیت لري چې ګوره دا کډوال دا ډېر پر مشقته خلک دي. دوی ډېر سخت کارونه کړي دي چې په پاکستان په هغه سوځونکو دښتو کې خپل ژوند آباد کړی. دوی د دې ظرفیت لري چې د افغانستان په ځینو سیمو کې که دو ته د کورونو دپاره ځای ورکړي، ځکه اکثر افغانان هغه خلک دي چې 40 کاله مخکې له افغانستانه کډوه شوی دی. هغه یو بیسو کور درلوده او په یو بیسو کې هغه وخت کې د دوه پلار او ترونو ژوند کاوه. فعلا هغه کورنۍ چې د 45-50 تنو ته رسېدلې ده، هغه چې بېرته راستنېږي په پخواني ځای کې ژوند نشي کولای. نو ګوره تاسو د جمهوریت خبره وکړه، که ووایم د افغانستان د جمهوري نظام یو تر ټولو لویه اشتباه به دا وه چې افغان کډوالې راستانه نه کړل، هغوی ته یې داسې قانع کوونکي پکجونه ورنه کړل چې دوی راستانه شوي وو. او که ووایم چې د افغان کډوالو موجودیت په پاکستان کې د سقوط باعث شو، نو دا به ډېره لویه غنه وي، ډېره لویه مغالطه به نه وي. زما باور دا دی که دا خلک راستانه کړی شي د افغانستان په مختلفو ځایونو کې دوی ته ځای ورکړل شي. تاسې دا اوس وګورئ د قشتېپې کانال په مخې ته په لکونو جریبه ځمکه چې دا هغه دښته ده پرته ده، همدغسې پرته ده. دا افغانان حق لري چې په خپل هېواد کې میشتې شي، راستانه شي، همدغه سیمې دغه هلمند ته دي ولېږول شي، کندهار کې سیمې شته دی، په ننګرهار او په نورو ولایتونو کې شته. دغه دښتې د افغانانو دولتي ځمکې دي، خو دولت د افغانانو د دې ملت حق دی.
ننګیال صاحب دا خو د دغو مهاجرینو مسله شوه. هغه مهاجرین چې پخوا په ښارونو کې اوسېدل او له کابل تللي دي، له نورو ښارونو تللي دي، له کنداره، له جلال آباد، له مزار او هرات تللي پاکستان ته، له هغوی سره څه وشي؟
شیبر صاحب دلته پاتې سوی یم، دا شمیر به 1% هم نه وي. باور وکړئ هغه خلک چې له ښارونو کډه شوي هغه ډېر پخوا اروپا او امریکا ته وتلي دي، او هغو پاکستان کې ژوند چې دی هغو ته آپشن اصلا نه وو، او هلته نه دي پاتې شوي. او کوم خلک چې بیا وروسته په پاکستان کې ښارونو کې میشوي دي هغه افغانان چې د افغانستان له کلو بانډو څخه تللي دي، اقتصاد یې ښه شوی دی، یو څه وخت په کمپونو کې پاتې کېږي. بیا چې کله د دې کډوالو وضعیت ښه شي، مالي وضعیت یې ښه شي، کاروبار یې ښه شي، له کمپونو نه کډه شي ښاري سیمو ته، هلته کورونه واخلي په پیسو او یا کورونه کرایه کولو توانایي لري. نو په ښارونو کې چې په پاکستان کې کوم خلک پراته دي، د هغو اقتصادي وضعیت بیا ښه دی، هغه بیا د چا مرستې ته اړتیا نه لري چې افغانستان ته راستانه کېږي. هغه د دې توانایي لري چې په کابل کې، په مزار کې، په کندهار او په نورو لویو ښارونو کې چې دا د افغانستان دربنا چې دا هغه دومره کوچنی وسنه ده چې دوی ته باغسې مفشه شان ژوند برابر نه کړی شي هغه شته دی. یعنی هغه مسله به نه وي د افغانستان کې د ژوند سټانډرډ یا کچه چې دی چې د پاکستان نه لوړ نه وي چېته هم نه دی. په ښارونو کې ژوند چې دی کافي مرابر ژوند دی.
د پاکستان خو اقتصادي ډېر مشکلات لري. د پاکستان اقتصاد خو هغه د تاسو هم اشاره ورته وکړله، پاکستان له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د ځینو افغانانو چې په اسلام آباد کې ژوند کوي په روانه اونۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه د کډوالو مهاجرو ژوند تر ډېرو میشتو پاکستاني چې په اسلام آباد کې ژوند کوي بهتره دی، ځکه چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت ډېر ګډوډ دی، خصوصا عام ولس له بد حالت سره مخامخ دي. اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم، وخت د خبرونې وخت خو خیر، خو د مهاجرو د ضرب العجل وخت نهایت کم دی. تاسو مخکې دې ته وویل چې باید یو حل لاره ورته جوړه شي، یو پلان جوړ شي، پروګرام جوړ شي. فکر وکړئ چې په دغه لنډ وخت کې خو نه پلان جوړېدای شي نه بل څه جوړېدای شي. که دا کډوال افغانستان ته ستانه شي څه باید وشي په دې لنډ وخت کې؟
زما ارزه ده چې اوسنی حکومت د نړیوال سره خبرې وکړي چې دغه مهلت دې وغځول شي. یعنې دا درې هفتې هېڅ امکان نه لري چې بېخي یو فامیل مجرد هلته ژوند وکړي. په درې هفته کې هغوی ځان نشي غونډولی او هغوی وطن ته نشي راتللی. یعنې دغه ضرب العجل باید وغځېږي، یا شپږ میاشتو ته، یا یو کال ته پر ترتیب. لیکن د دې اساسي چاره همدغه دی چې هیوادوال به تشویق شي، دوی دپاره امکانات برابر شي، دوی دپاره تضمین ورکړ شي، دوی دپاره مسؤلیت برابر شي چې دوی هیواد ته راستانه شي. او په دغه برخه کې د طالبانو چارواکي باید اقدام وکړي، یعنې تر څو پورې چې دوی حرکت ونه کړي، تر څو پورې چې دوی اقدام ونه کړي. اول خو پاکستان دا کار نه کوي، ځکه چې پاکستان هم دغه اوس هم فشار ذکر راولي چې طالبان نو دانه د غوی د پاره مو اوس مشکلات رامنځته کړي دي. د پاکستان ټي ټي پی او دلته په افغانستان کې شته دی. په دغه بهانه باندې د طالبانو د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافات ډېر زیات شوي دي. نو دغه مسایل چې په مضمو کې باید اول د پاکستانیانو سره هم خبرې وشي، د نور نړیوالو سره هم خبرې وشي، دغه مهلت دې وغځېږي، او بیا د دې لپاره داسې یو منظم پلان جوړ شي، عملیاتي پلان چې په کوم میکانیزم باندې دغه کډوال بېرته افغانستان ته راستانه شي. د دې لپاره د کار، د تحصیل او د ځای زمینه دا مساعد چې دا د دوی حق دی. فکر چې دوی د افغانستان وګړي دي، او په هر هېواد چې تاسو وګورئ هغه دغه هېواد یعنی کوشش او تلاش دا دی چې خپل هېوادوالو ته هغه خدمات امکانات برابر کړي. اوس مثلا په دغسې حالاتو کې افغانستان خو یو غیر عادي حالاتو چې دغه کسان پیدي نه تللي، یا جګړه و د شل کاله د جمهوریت په وخت کې هم خو دغه جګړه و، ډېری دغه کسان د اطرافو نه د جګړې له امله دوی کډوال شي، او دوی مستحق دي چې د دوی ژوند ته احترام وشي، د دوی کار ته پاملرنه وشي، او دوی دوی د بېرته راستنېدو دپاره امکاناتو باندې فکر هم کول شي.
مننه اتمر صاحب. ننګیال صاحب، ډېر کم وخت لرو، که په اخره کې ستاسو نظر واخلم څه باید وشي په لنډو لسو؟
زمون خبره به بیا هم دای چې کسه اتمر صاحب د مهلت یادونه وکړه، دا خو به غوره خبره وي. خو داسې ښکاري چې د پاکستان په کور دننه چې د پاکستان برخور ته په کتو باندې دا متن هغه ښکاري، مشکل ښکاري. د مهلت ورکولو مسله ښه داره چې آمادګي ونیول سي د افغان کډوالو د بېرته راستنولو دپاره. نړیوال سازمانونه دې کومک وکړي، خپلې مرستې دې زیاتې کړي، ملګري ملتونه او نور هغه څوک چې کافي د دې ظرفیت لري. زه باور لرم که دوی سخاوت مندانه مرسته وکړي، او خپلو د مرستو فوکس د پاکستان په ځای په افغانستان کې د کډوالو په ځای په ځای کولو باندې وکړي، دا مسله حل کېدونکې ده. او دا به دومره د تشویش وړ نه وي چې د افغانستان ملت دې په خپل کور کې خپل زامن، خپل اولادونه، که هغه د ولک او یو میلیون او دوه میلیونو په شمېر کې وي، هغه د دوی ته په خپله غېږه کې ځای ورنه کړي، چې افغانستان پراخ هېواد دی او بدو کولی شي افغانستان ته ستانه شي.
ډېره مننه ننګیال صاحب. اتمر صاحب، له تاسو هم منندوی یم، د اوریدونکو هم مننه کوم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.